سلامونه او خیر چاره د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې او ساته خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. لمړی لاند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د مشر ثناء الله غفاري پر سر لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که د ټیټې کچې قمندانان هم وي د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د افغانستان بانک وایي چې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د مرستې 1.5 ټنه مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر ټویټر لیکلې. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په موخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کیږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی او هغه دا چې پر دوی د متحدو ایالتونو لخوا لګول شوي ټول بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره پرونی خبرې ګټورې او عملی بللې دي. پوتین له ماکرون سره په ګډه خبرې غونډه کې ویلي چې دته د فرانسوي سارې لخوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د اورۍ په موخه پرمختګ ته لاره اورولی شي. زموږ غږ ازادۍ راډیو اورۍ قدرمنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. امریکا د داعش ډلې د خراسان څنګ د مشر پر سر جایزه اعلان کړي. طالبان وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته.
داعش مشر مثلا په سیمه ایز مشر څه کوم وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي مرد خپله کافي هم ده.
دا موضوع په یو لنډ تحلیل کې هم څېړو. د پخوانی حکومت د بهرنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره نوی ډیپلومات معرفي کړی. حنیف اتمر دا کار کولای شي.
لا له حقوقي اړخه او هم له سیاسي اړخه او هم اخلاقي اړخه مشروعیت نه لري.
نور راپورونه هم لرو. په میدان وردګو ولایت کې یو ځوان په شخصي لګښت د نجونو او هلکانو لپاره یو ښوونځی جوړ کړی.
قرآن کریم کې زده کړی دی. هم د قرآن نه کتاب د اول سن کتاب نه کې زده کړی سپوره مې زده کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو اروپا ته د روسیې د ګاز د نلی کې مخه به ونیسي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم اوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر پر سر لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړي. امریکایي چارواکو همداراز هغو کسانو ته د جایزې د ورکولو ژمنه هم کړې ده چې په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې یو انتحاري حمله یې کړې وه. او وایي چې د دې انتحاري حملې د عملانو د موندلو په برخه کې هر څوک همکاري وکړي نو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به جایزه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د داعش د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري په سر چې د شهاب المهاجر په نوم مشهور دی، د لس میلیونه ډالرو د جایزې اعلان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې د ورکولو څنګ ویلي دا پیسې به د حق معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې لمخې د داعش ډلې د خراسان څنګ یاد مشر او د دغه ډلې هغه غړي چې د تیر میلادي کال د اگست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر په ابي گیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس درلود یا وژل شي او یا ځای معلوم شي. دا حمله هغه مهال وشوه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړاوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پر غاړه واخیست، د دیارلس امریکایانو په ګډون پکې نږدې یو سل اویا افغانان ووژل شول. د راپورونو پر بنسټ داعش ډلې د 2020 په جون میاشت کې شهاب المهاجر د خراسان څانګې د مشر په توګه وټاکه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې نوموړی په افغانستان کې د ټولو حملو او بریدونو مسؤل دی. شهاب المهاجر په تیر 2020 میلادي کال کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې داعش ډلې ځینې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د طالبانو حکومت وایي دغه ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې داسې کوم لوی پیښ او سرمنشا نه لري. البته ځینې کسان چې ډېری نیول شوي او ځپل شوي دي او داسې مشر دی په افغانستان کې په دې مورد هم زه دومره ویلی شم چې دلته داعش مشر نشته. البته سیمه ییز مشر که کوم وي هغه به نو د ځپلو او نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده او کوټلي ګامونه هم اخلي.
امریکا داسې مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر او غړو په سر میلیونی ډالري جایزه اعلانوي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي. په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې د راپور رد کړی دی.
د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر ثناء الله غفاري د نیولو لپاره د امریکا لخوا د اعلان شوی جایزې په اړه جزئیات مو اوریدل. له طالبانو سره چې اوس پر افغانستان واکمن دي، د القاعده شبکې پخوانیو اړیکو ته په پام سره په دې هیواد کې د سخت دریزو او ترهګرو ډلو د پټنځای لپاره داسې زمینه برابره شوې ده چې تر بل هر وخت زیاته ازادي ولري. دا خبره د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو نوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی دی کړی ده. جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
دغه کارپوهانو په دغه څو اړخیز راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو او سخت دریزو پر پټن ځای سربیره دا هم ویلي چې هغه سخت دریز چې له القاعده او د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا داعش سره اړیکې لري توانېدلی چې په افریقا په ځانګړې توګه په ناآرامه ساحل کې هم خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه راپور هغو متخصصانو وړاندې کړی چې پر القاعده او اسلامي دولت ډلې لګول شوي بندیزونه څاري. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په اړه ویل شوي چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل په داسې حال کې ونیو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ مرحله له ګډوډیو سره مله وه. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د مخکنی 15 کلنې واکمنۍ په اړه ویل شوي طالبانو چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او د دې شبکې غړو او مشر اسامه بن لادن ته یې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي بریدونو اصلي طرح او پناه ورکړې وه، واکمنۍ ته یې امریکا په همدې خاطر د پایټکی کېښود. په راپور کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري موافقې ته چې پر اساس امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل په اشاره ویل شوي چې طالبانو په دغه موافقه کې دا ژمنه کړې چې د ترورزم په وړاندې به مبارزه کوي او ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې خوندي ځای ولري. خو دغه کارپوهانو ویلي نه یوازې دا چې په دې وروستیو کې د دې هیڅ نښې نه دي لیدل شوي چې طالبانو دي د بهرنیو ترهګرو وسلوالو د فعالیتونو د محدودولو لپاره اقدامات کړي وي، بلکې برعکس لیدل کیږي چې ترهګرې ډلې د پخوا په پرتله اوس په دې هیواد کې له پراخې ازادۍ څخه برخمنې دي. په راپور کې ویل شوي چې امین محمد الحق اسام خان چې د بن لادن د امنیتي چارو همغږی کوونکی و، د اګست میاشتې په وروستیو کې بیرته په افغانستان کې خپل کور ته ستون شو. په راپور کې د غراز د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد معلوماتو پر اساس ویل شوي چې د اسامه بن لادن زوی عبدالله په اکتوبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په اړه ویلي که څه هم دا ډله د افغانستان د خاورې په ډیره کمه برخه کنټرول لري، خو دا یې ښوولې چې دا ډله د پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا لري. یوه بېلګه د کابل پر هوایي ډګر د اګست د 28مې پیچلې حمله یاده کړې چې د امریکایي سرتیرو په ګډون له 180 زیات کسان پکې ووژل شول. دغو کارپوهانو ویلي چې له زندانونو د بندیانو له خوشې کېدو وروسته اټکل کېږي چې په افغانستان کې به اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر د 2200 او 4000 کسانو تر منځ وي. د ملګرو ملتونو یو غړي هیواد ویلي چې د داعش نیمایي غړي بهرنیان دي. طالبانو تر اوسه د راپور په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو له دې مخکې د داعش په وړاندې د مبارزې د دوام تر څنګ دا هم ویلي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد حمله وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د 2020 کال پیله په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې یو ځل بیا په زیاتېدو دي. د د وزارت د شمیرنو لمخې د فبروري ل لومړۍ نیټې څخه تر اوسه نږدې 4000 کسان په دې ویروس اخته شوی دي چې ل د شمیر څخه 28 کسان مړ شوی. یوازې په تیرو 4 ساعتونو کې په افغانستان کې نږدې 1500 تنه کورونا وبنیولې چې ل دې ډلې 8 کسان مړ شوی دي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روان میلادي کال لپاره رئیس یو ځل بیا په افغانستان کې په کووید 19 ناروغي دخته کیدونکو شمیر زیات شوی او یوازې 1300 ساعتونو کې په دې ویروس دخته شویو 1500 په حساب کړي چې لدی اته تنمړ شوې دي. د دې وزارت وایي جاوید حجیر نن ازادي رادیو سره خبرو کې داسې مهال د کورونا او بعد د پیښو لاملې د مړ شویو په شمیر کې د زیاتوالي خبرو کړه چې لقاولي د دې ناروغي لپاره د ځانګړي شویو روغتونونو لنیمایي زیاتې د مالی امکاناتو د کمیل عمل تړل شوې دي.
د نړیوال بانک د مرستو له بندیدو وروسته د کووید 19 د 18 روغتونونو څخه د زینو چارې د معاشاتو د نور کولو او مالی امکاناتو د کمیل عمل زندول شوی او بشپړ نه دي تړل شوی. اوس هم په ډیرو کمو امکاناتو موږ 19 نور روغتونونه په نسبی ډول فعال ساتلي.
خو د پیښو له زیاتېدو سره سره خلک د دې ناروغۍ پر وړاندې بي توپیر دي. کابل میشته رحلا تلاش وای د کورونا وبا پیخي ورستر بلی ډيري خو د مخنیوي لارو چارو ته پام او د درملنې امکاناتي هم نشته.
او اصلا په دغه برخه کې هیڅ امکانات هم نشته او دولت هم په دې برخه کې بي غوړه دی.
د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخي دروان میلادي کال لپاره تر اوسه په 19 ولایتونو کې په کورونا وبا دخته شوی او 1309 اتیا پیخي حساب شوی چې لدی شمیرې و او یا تنمړ شوی دي. روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د کورونا وبا مخ پر لوړ ګراف اندیښمنونکي بولی. د دې سازمان رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 2022 کال د جنوري له 3مې د فبروري تر 8مې په کووېډ 19 ناروغي 1,16,191 تنخته شوې او لدې ډلې 1,302 تنه مړ شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر یو کال کې د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړو د کورونا ضد واکسین هم پچکاري کړې دي.
په افغانستان کې د کورونا د وبا وروستای حل د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیه سفیر له هرات څخه ترکیه ته د الوتنو د پایل ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د ترکیه سفیر د هرات لوالي سره په لیدنه کې دا ژمنه کړې. د بیان لمخې د هرات والی په لیدنه کې د ترکیه له سفیر نه غوښتي چې د افغانستان د زعفرانو په سوداګرۍ کې همکاري وکړي او هیواد د زعفرانو سوداګرۍ او خرڅلاو ته ښه زمينه برابر کړي. د افغانستان بانک وایي چې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د نړیوالو د مرستو یو بل کڅوړې تر لاسه کړې ده. د افغانستان بانک وایان محمد صابر مومند نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې د دې مرستې هرکلای وکړ.
افغانستان ته د 2.5 میلیون ډالرو نغدي بشري مرستې کڅوړه راورسېده. د افغانستان بانک هیواته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلی ترڅنګ په دې برخه کې د لازیاتو همکارۍ غوښتنه کوي. هر هغه اصول اقدام چې هیواد د اثر دراتګ او د ټولنې لاړمنو کسانو سره د مرستې لامل کیږي د افغانستان بانک ستاینه کوي. په دې برخه کې به خپل هلې ځلې جاری وساتي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د لسو په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارل شوې دي. د افغانستان بانک وایي چې د دې مرستو په مټ د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسارو پر وړاندې لوړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استاذ نصیر احمد فائق وایي د مخکینی حکومت ځینو چارواکو یې د غږ د ټپولو هڅې پیل کړي. د ښاغلي فائق په وینا دا توطیه له هغه مهاله د پر ضد پیل شوې دي چې په فساد د ککړو مخکینیو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو غوښتنه یې وکړه. بلخوا د جمهوری نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې له هغه غوښتي دي چې محمد ولی نعیمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست د دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي د مخکینی جمهوری نظام یو شمیر په فساد ککړو چارواکو هڅې پیل کړي چې د عدالت او حقوقو غوښتنې غږ ټپ کړي. خغلی فائق تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه دا وکړه چې اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړ او خائن او چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنې وروسته د یو شمیر مخکنی او چارواکو لخوا پر ضد توطیه پیل شوې څو د فشار او د سیسو په پایله کې د حق او عدالت غوښتنې غږ خاموش کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي د خپل خبرې د اثبات لپاره د مخکنی حکومت د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر هغه لیک خپور کړ چې پکې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش خوختي څو د خغلی فائق پر ځای محمد ولی نایمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته سوال شوی لیک کې د خغلی اتمر له قول لیکل شوی د غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته د هغه د مرستیال محمد ولی نایمی روغتیا خانه وه. له همدې امله یې نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست استازي په توګه ور وپیژنده. خو اوس چې خغلی نایمی جوړ شوی غوښتنه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسؤلیت ور وسپارل شي، هغه څه چې نصیر احمد فائق د ځان پر وړاندې توطیه بولي. له خغلی اتمر سره مو په دې اړه د خبرو هڅه کړې خو د راپور تر خپرېدو پورې نه یو بریالي شوي. که څه هم دا لیک د روانې فبروري میاشتې په څلورمه استول شوی خو لا ملګرو ملتونو په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. خو آیا له حقوقي پلوه د مخکني حکومت چارواکي د دې صلاحیت لري چې د افغانستان استازي معارفي هم عزل کړي؟ د حقوقي مسایلو کارپوه سبحان مصباح وایي د یو حکومت د مشروعیت لپاره جغرافیوي حاکمیت، نفوس او واک بنسټونه دي چې مخکنی حکومت هیڅ چارواکی یې نه لري، ځکه له حقوقي اړخه له دې وروسته په دولتي چارو کې د لاسوهنې حق هم نه لري.
دا له حقوقي اړخه او هم له سیاسي اړخه او هم اخلاقي اړخه مشروعیت نه لري.
د طالبانو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. واک د طالبانو له رسیدو وروسته دوی سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خو ملګرو ملتونو ونه مانه او پخوانی استازي غلام محمد اسحاق زی ته یې د کار د دوام اجازه ورکړه. وروسته خغلی اسحاق زی هم استعفا وکړه او سرپرست ځایناستی نصیر احمد فائق غوره شو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو له روسیې جرمني ته د ګاز نلیکه چې د نارت ستریم دوه په نوم یادیږي دا په بنده کړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د نارت ستریم دوه په نوم د ګازو نلیکه به بند کړي که روسیه پر اوکراین برید وکړي. بایدن چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره لکتنی وروسته په یو خبري کانفرنس کې څرګندونه کولې. له ښاغلي شول سره داسې مهال پر یو والی هم ټینګار وکړ چې لویدیز متحدین په اروپا کې د یوې جګړې د مخنیوي لپاره هڅې کوي. ولسمشر بایدن چې لوګ دی مودې رئیس د بالټیک سمندرګي په تل کې له روسي جرمني ته د ګازو د دغه دوهم نلیک مخالف دی وویل چې اوکراین ته د روسي ځواکونو نه نوتل به دغه نلیک ودروي. بایدن د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دغه پروژه چې د جرمني په کنټرول کې ده نو څنګه به مخه ونیسي زیاته کړه چې که روسیه برید وکړي او ټانکونه او ځواکونه بیا د اوکراین خاورې ته داخل شي نو دا ژمنه کوي چې دوی به وکول شي دغه نلیک بند کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویل د امریکا متحده ایالات او جرمني د اوکراین روسیا او د بندیزونو په اړه ورته دریز لري خو په مستقیم ډول د نارت ستریم دوه په اړه نه د کوم پلانونو یادونه وکړه او نه هم دغه یو رزنی کتنې په ترڅ کې په ښکاره دغه پروژې نوم واخیست. د رویټرز د راپور له مخې متحده ایالات او جرمني چې دواړه د ناتو دوه لوی متحدان دي او هڅه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پر اوکراین د برید مخه ونیسي په اوس وخت کې د نارت ستریم دوه نلیک په اړه دا مهمه پوښتنه راپورته شوې چې آیا دغه دواړه متحدان په یو نظر دي؟ جرمني د ګازو په دغه نلیک چې د رغېدو چارې نږدې بشپړې شوې د ګازو لیک ته د اجازه ورکولو چاره لیک تر لګې روان 2022 کال تر لومړۍ نیمایي پورې درول خلدي ډډه کړي چې دغه پروژه په بشپړه توګه لاغو کړي.
د دې خبرې ټولګې مطالب هم دومره وو. شیبه وروسته اجمل انت څو نور راپورونه هم تاسو وړاندې کوي خو له هغه مخکې
په جوزجان ولایت کې د یووالي په نوم د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د فوټسال یادي سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د جوزجان د اقچي ښار د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د دې لوبو په پای کې نوید خورشید لوبډلې وکړې شول بي لوکومې ماتې د فوټسال د یووالي جام اتلولي وګټي او دا شان میهن لوبډلې هم په یاد جام کې دویم ځای خپل کړ. محمد صبور د میهن لوبډلې لوبغاړي دغه جام تر ټولو ښه ګول وهونکی او د نوین خورشید لوبغاړي محمد اسحاق هم د ښه ګول ساتونکو په توګه معرفي شول. د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ د فوټبال د حزبي جام سیالۍ تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي د فوټبال یادي سیالۍ یو میاشت د مخه د اوو لوبډلو ترمنځ په اوبې ولسوالۍ کې پیل شوې وي او نن د اتفاق جوانان لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدي. د فوټبال د یادو لوبو په حزبي سیالیو کې اتفاق جوانان او اتحاد جوانان لوبډلې سره مخ شوې چې په پایله کې د اتفاق جوانان لوبډلې وکړې شول دوه د یو په وړاندې اتحاد جوانان ته ماتې ورکړي. د یادو سیالیو هدف ځوانانو ترمنځ د فوټبال لوبي وده بلل شوی او امریکایي اسکیټ لوبغاړي د بیجنګ د اولمپیک په ژمنیو سیالیو کې نوې ریکارډ ثبت کړ. د بیجنګ د 2022 ژمنیو اولمپیک سیالیو په 15 ورځ امریکایي اسکیټ کوونکی ناتان چین وکړی شول. د نارینه په برخه کې د نمایشي اسکیټ په تر سره کولو سره 113.99 نمرې وګټي. ناتان چین د نوې ریکارډ په جوړولو سره وکړی شول. د خپل جاپاني سیال یوزورو هانیو د 2020 ریکارډ چې 113.28 نمرې وي مات کړی. د یادونه وړ ده چې د بیجنګ د 2022 ژمنی اولمپیک سیالیو په دوام تر اوسه سویډنی ورزشکارانو تر ټولو ډیر د سرو زرو مډالونه ګټلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو زه اجملند هر کله کوم. د سخکاری چې افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته آنلاین پیرو پلور خشبه دی. دا یو خصوصي شرکت مسول چې په انلاین ډول د بیلابیلو توکو د پلورلو خدمات لري وایي هڅه کوي په افغانستان کې خپل سوداګریزي څانګې زیات کړي څو خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابر کړي شي. اخوا یو شمیر پلورونکي هم وایي چې په انلاین ډول د توکو پلوري تر یو حده د کار روزګار د سقوط مخنی ولیده.
په افغانستان کې د انلاین پیرو پلور یو شرکت مسؤلان وایي ورسیو میاشتو کې د دې ډول سوداګرۍ لپاره خزمه مینه برابر شوې ده. د انلاین پلور او پیر د یو شرکت مرستیال حمید سای وایي دوی په بیلابیلو برخو کې په انلاین باندې د توکو پلور او د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د نغښت لپاره زمينه برابر کړي. د دې په خبره د رستورانتونو د خوراکي او د سنگار د توکو د پلورنځیو د ریباسونو د پلورونکو او د دوی ترمنځ همکارۍ د انلاین پلور او پیر په برخه کې ډېری اسانتیاوي برابرې کړي دي.
دا کار د دې لامل شو چې نن ورځ زمونږ د لږ خدمات په مارکیټ کې مطرح خلک چې ډوډۍ سفارش ورکوي، ټکسی ته اړتیا لري او یا پارسل لري، نو موږ په پر وخت خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
د ښاغلي صاحب خبره دوی اوس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپل خدمتونه پیل کړي دي. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي د ټلیفون له لارې د توکو اخیستو ورته دا چاره ډېره اسانه کړې ده. دوه تنه کابل میشتي دی بیا او اجمان چې آنلاین پیر کوي ازادي راډیو ته وویل
په آنلاین خریداری کې سہولتونه ډېر دي. هر څوک کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه خپل ضرورت شایان، هغه که لباس وي او که سامان وي، د کور سامان وي او که خوراکي مواد وي، کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه آنلاین خریداری وکړي او ترلاسه کړي.
ټول بخشونه چې دغه ډېر ښه کار کوي، یعنی چې ټاکسی نه ما استفاده کړې ده، په وخت راغلي دي، ما هغه کار سوای ده په وخت سره.
پر خوځو د طالبانو د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو د اندېښنو په اړه مو نو دوی دریز وپوښت خو ځواب یې را نه کړ. هاخوا صنایع پلورونکي دیانا هاشمی وایي د دوی او د آنلاین شرکت ترمنځ ګډې همکاري د دې د کار روزګار د سقوط مخه نیولې.
فعلاً خوب است. د اوس لپاره مې د ببر په نوم یو شرکت سره قرارداد کړی. دوی راځي توکي رس خوري او هغوی چې فرمایشي کړي ورته یې رسوي. هر ورځ بیلابیل پیرودونکي لرم.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې برخه کې له سوداګرو سره همکاري کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل د امازون شرکت له تجربې په ګټه دا کار د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا ډیر اغیز لري.
سوداګر او کوم افغان د دې اپلیکیشن او د دې تجارت کې اخته دي، خصوصا صنعت او تجارت وزارت دوی سره مرسته کوي. د دې څنګه کې ټول هموطنان دا خواهش کو چې دا یو فرهنګ ته تبدل شي.
خغلی زهیر زیاتوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې لټه کې دی چې د خزینه سوداګرو لپاره یو آنلاین بازار جوړ کړي چې وشي کولای چې خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د آنلاین یا پرلیک سوداګرۍ د پراختیا په اړه داسې مهال هیلې راټوکیږي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پیل سره سم دا هیواد له اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بل هر وخت په پرتله په بد حال کې دی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د مالی وزارت سره په ګډه په لټه کې دي چې اوسنیو ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
د نورستان په لویدیس کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د خونځیو ودانیو او د مسلکي خونکو د نشټوالي لامل دلته درسي بهیر په نشته حساب دی او همدا لامل دی چې تر اوسه پوري د ځایي خلکو په وینا په منډول ولسوالۍ کې یو تن حمله دولسم ټولګي نه دی فارغ شوی. دوی داوا کوي چې د خونکو په هني مدیریت کارکونکو کې ډیر وختونه په کابل، لغمان او جلال آباد کې تیروي او حمل ته ماشونه ورنسي. دا دې موضوع تفصیل په دې ریپورت کې.
ولسکلن نجیب الله په خپل ولسوالۍ منډول کې د خونځي ودانیو او د مسلکي خونکو د نشټوالي لامل لغمان ولایت کې 15 کال مسافرۍ کړي او تر لسم ټولګي زده کړې کړي، خو اوس د اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای په لغمان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، نو ځکه بیرته خپل کلی ته راستون شوی وایي.
لسم پرملوسې لغمان کې دلته مکتبونه نشته، نو معلم او سرمعلم او مدیر داسې اندي پیسې اخلي جیب ته یې او نور مکتبونه نه دي فعال شوي. دلته اقتصاد ضعیف دي، ځکه مکتب د امارت اسلامي نه مو غوښتنه دا ده نو چې دلته مدرسه فعاله کړي، مکتب فعاله کړي، مسلکي استادان دي راشي.
فرید الله په خپل ولسوالۍ کې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي وایي دلته ل شپږم پورته ښوونځیو ته وسنی ښوونکي درس نشي ورکولی، نو ځکه له نورو زده کړو تر اوسه بې برخې دی.
اقتصادي حالت مو زیات ضعیف است.
اقتصادي حالت مو ډېر کمزور دی. که دلته ښوونځی جوړ او فعال شي موږ دلته درس وایو، خو بدبختانه چې وسنی ښوونکي مسلکي نه دي او ل شپږم ټولګي پورته د درس ورکولو توان نه لري. موږ له اسلامي امارت غواړو چې په منډول کې ښوونځی فعال کړي او مسلکي ښوونکي ورته راولېږي.
د منډول قومي مشران وای په تیرو شلو کالو کې ولسوالي له هر ډول پرمختګ او ودانیزو چارو بې برخې پاتې شوي او د وخت مسولینو له پامه غورځولې ده. د منډول ولسوالۍ د انیش کلی اوسیدونکي حاجی عبدالقادر راته وویل،
دلته هیڅ نشته، مکتب نشته، لیسه نشته او مدرسه نشته. که درسی برنامه وي نو تعمیرونه نشته. د کاغذ پر مخ هر څه شته دي خو عمل کې هیڅ نشته. هیڅ دولتي مسول دا فکر نه دی کړی چې د منډول پر نوم ولسوالۍ وجود لري او دلته هم د اعلی مخلوق پروت دی. پام نه دی کړی چې موږ ته یو کار وکړي.
د منډول وسیدونکو شکایت کوي چې ګڼ ښوونکي او حکومتي کارکوونکي په لغمان، جلال آباد او کابل کې اوسیږي. په یادو ولایتونو کې معاشونه ترلاسه کوي خو د خدمت دره کې نه لګیږي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په تیرو شلو کالو کې منډول ولسوالۍ له پامه غورځول شوې وه، خو دوی غواړي چې په راتلونکي کې د منډول په څیر لرې پرتو او له پامه غورځول شوو سیمو کې د تعلیم او آبادۍ چارو ته ځانګړې پام وکړي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د پوهنې ریاست سرپرست رئیس تاج محمد مطمئن آزادی راډیو ته وویل،
اکران منډول ولسوالۍ ته هیڅ نوې خدمت نه ده شوې. یو څه تعداد موږ مکاتب لرو، په هغه کې هم یو لړ ستونزې موجود دي. هغه هم په هغه شکل خدمات نه وړاندې کوي څنګه چې وزارت غواړي، څنګه ولس غواړي. د راتلونکي لپاره موږ تصمیم دارې منډول او داسې لور پرتو نورو ولسوالۍ ته زیات توجه وړو تر څو د دوی تعلیمي بهیر ګړندی شي، دغه ولسونه تعلیم نه په استفاده وکولی شي، یو ځای ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ.
د چارواکو په وینا چې په منډول کې د یوې لیسې په ګډون 22 ښوونځي لري، خو تر اوسه یې له 12 ټولګي یو فارغ هم نه دی ورکړی او د ټولو 22 ښوونځیو زده کوونکي د تعمیرونو د نشتوالي په وجه په ډیرو سختو شرایطو کې درسونو ته دوام ورکوي. دا یوازې د منډول ولسوالۍ نه ده چې په کې ښوونځي ودانی نه لري او یا هم خون کې په نور ولایتونو کې شپې ورځې تیروي، بلکې د نورستان له زیاتو لری پرتو سیمو ورته شکایتونه کیږي. په یاد ولایت کې داسې خونځي هم شته چې د جوړولو پر سر قراردادیانو ټولې پیسې راوستلې، یا پرې هیڅ کار نه دی کړی او یا هم چارې نیمګړې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم، او اسدالله می نوم دی. د غزموش په ولسوالۍ کې د غزموش مکتبونه سکوت شول، هغه په دې خاطر باندې چې معلمانو ته معاش نه دی ورکړل شوی. د څلور میاشتې 15 میاشتې بې معاش دي او بالاخره مکتبو خولې وتړل شو. نو زموږ اولادونه په آینده کې د تعلیم څخه بې برخې پاتېږي. هیله مند یو دا مسؤولین زموږ غږ واوري او دغه دپاره یو چاره وسنجوي. دومه خبره مې دا ده چې دغه موسسات په عدالت باندې دغه شی نه ویشي. هر ځای ته چې راځي د خپل یارو دوستو قریب پر ځای باندې اوسېږي، د هغه ځای څخه هغه خلکو ته کارټونه ورکوي، د سړي پر سر باندې یو کارټ ورکوي، خو بعضې کلو ته چې بیا راځي بیا نو وایي موږ د مجتو پر سر باندې دوه درې ساکینو ته د 15 کاټه د کو بستا سي خپل بس کې کاغذ 15 کوري کاغذ شل کوري کاغذ 10 کوري وای اضافه استکاک نه لرو نو دغه ته دی اوسه توجه کی او بل اخیری خبره مې دا ده چې په د حکومت کې ولسته د ګډون حق نه دی ورکړ شوی دا حکومت اوس یوازې د طالبانو او د غنی د حکومت د خلکو څخه جوړ شوی دی او جوړیږي به په دې افغانستان کې نور ولسونه او نور خلک هم شته
دا کندوز ولایت دا شاسی د ولسوالی خبرې کومه دا چې کله وګوره چې کیږي دا چې کله دا د یو د طالبان مشران څنګه اله ده چې دا ګر دا کوم دا نن دا چې کله دا باسي مور سرویس چې کله را ایستل دي دا وروه د اصلاح کې یا سمور سرویس چې نه راځي د دې وړو چې کله سوې دي دا او باسي دی او خپل ځل چې کله راځي یو خور غریب نه نسی وګوره دا د طالبان سره ځان ما پیغام ورسېږي کله دا کوم دا نه خو به غریب
کیسه کې نه دی والسلام. اوس لپاره هم دومره په نور خبرونو کې زماله همکارانو سره اوسئ.
څلور بجې او دیرش دقیقې دي زموږ غاګ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبريږي. لمړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسی او بشری حقوق تستوړنې کېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د مشر ثناء الله غفاري پر سر $10 میلیون جایزه اعلان کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که یې قمندانان وي هم د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د افغانستان بانک وایي د $22 میلیون په ارزښت د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړې. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د لسو په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارل شوې دي. د افغانستان بانک وایي چې د مرستو په مټ د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې لوړ شوی دی. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیې سفیر له هرات څخه ترکیې ته د الوتنو د پایل ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې وایي د ترکیې سفیر د هرات له والي سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالېدو په مخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. د دې خبرو د پایل اعلان داسې مهال کېږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی، هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لري شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سره پرونی خبرې ګټورې او عملی بللې. پوتین له ماکرون سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل چې دته د فرانسوي سیال له خوا شوي یو شمیر وړاندیزونه د لانجې د حل په مخه پرمختګ ته لار اورولای شي. د ازادي رادیو خبرونه اورئ.
نیما نړۍ
اخسره به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره په یو شمیر افغان کورنیو کې دا دود دی ترغه چې انګور کوتر نه وړي لور نه ودوي. ریبارانو ته په دې بهانه ځواب ورکوي چې موږ په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لرو. هر وخت مو چې زوی ته واده وکړ بیا به د لور د وادولو پریکړه وکړو. خوایا پوهیږي چې کچری جنې په کور پاتې شي لڅ ډول ستونزو سره مخ کیږي.
پوسټ جسمان جمعیا دا سیدا چې یو جلی ټول خلک هغه ته خبر کړي، هر رقم خبر کړي، د یواز جلی پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلی ته سخت تیریږي. دا سې جنجال په کور کې هم خورازي خامخه مور دا ورور دا خورګاندا او د دې لپاره د خونه دا جلی ته انتخاب ورکړي. جلی هم حق لري چې ژوند وکړي. دا سې خونه دا چې اول هلک واده شي بیا جلی دا.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمیر کسان په دې باور دي چې د کور کار د نجونو مسؤلیت دی. د
ترغه چنګور کوټه نوی راوړي نلونه به د کور چار سمبالوي. که څومره هم خلک په مرکه ورځي دوی رد ځواب ورکوي. لالګول د دری لونو پلار دی، نو موړی ورته نظر لري. ورته غواک شي
هول به زوی ته واده وکړو چنګور خپل راوړو کوټه د کور کارمرونو بیا وکړو بیا خپل واده کور کې دا مال دوپاره کارونه شته دي. مثلا واګانې لري، مال حال لري، دا کارونه دي. خلک لور چې واده کړو دا پچاو کو باید فونګور باندې وکړو. زوی ته واده وکړو بیا لور خپل ور مثلا مور یې نشي کولای، مونږ نشو کولای، باید فونګور راوړو زوی ته واده وکړو بیا هغه کارونه کې بیا لور خپل ور کړو. مثلا
د فراه اوسیدونکو نرګس چې پنځه لونه واده کړي وایي کله هم د زوی لپاره د لور ژوند نه دی خراب کړی. که څه هم زوی مشر وو خو کله چې نیک او ښه خلک په مرکه ورغلي لوري ورکړی ده. د ته نه دی کتلې چې لومړی باید انګور را واده کړي. وایي اکثره داسې نجونې لیدلې چې د ورور په کور کې اوسیږي، ټول ورځ د کور له کار سره دغه ماشومان ساتي، خو بیا هم ورندار ورنه خوښه نه وي. کله داسې خبرې ورته کوي چې ته به وایې دغې برخه یې خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکې ناجیه بیا وایي کومې نجونې چې په وخت واده نه شي یا په کور پاتې کیږي یا هم داسې چاته ور ودیږي چې هغه کس بله ښځه لري.
بچه زو موتا ده یا بچه یک مشکل داره یا عصب روانی داره، او رو چکار مینه ای دختر بیچاره که سن دزی بیسته ایر میمانه که تا پینجا برسه. برای چی که بچه ما زن نگرفته دختر من با چو نکنه؟ یه خود نشد
زوی موتاد دی روانی یا کما بله سنزه لری، بیانو چه کوی؟ جلی چه شل کلنه ده هغه پریگدی چه زما نازدانه زوی اول واده وکری بیا لور ورکوو. خو زموږ د فرا خلک بیا داسې نه کوي. هر وخت چې ښه مرکه راشي خور او لور ورکوي، ځکه پوهیږي چې ښه خلک هر وخت په رایباری نه راځي. بل د جلی عمر هم تیریږي، زه کینم چې زوی ته ښځه وکړم، لور بدبخته کړم چې زوی ماته انګور راوړي. نه، زموږ مشرانو دا کار اشتباه ده.
پیدا کنم ما بشینو بشینو که بچی ما هر وقت زن میگیره ما دختر خور بدبخت کنو که بچه ما یک کارس بخوام یارو. نه، این کار ما اشتباه است از ما کلانو.
میرمن ناجیه په خپل خبرو کې زیات کړه چې په خپل خپلوانو کې داسې کورنۍ ډېری دي چې وای لومړی باید زوی ته ښځه وکړو. د لور واده بیا اسانه دی، حال دا چې د وخت په تیریدلو سره د جلی خواستګاران کمیږي. نوموړی د خپلو دوستانو په اړه وایي چې لورې په کور کې نه وله، اوس یې څوک نه غواړي. لباسا چې ډېری خبرې اوري اوس نه غواړي چې له چا سره کینی.
تاسو خبر ده که هغه اول زوی د واده کوي یا انجینې واده کوي؟ انجینې بیا پاتې کیږي داسې زړه کیږي یا مساله خزی لري دا دوام خزی کوي؟ داسې خبر ده بخی از روانی هم تکلیف لري، بیا از اعصاب هم ضعیف کیږي، د بهر نه د ننک پاتې کیږي، هزار حیث باندې هغه نقصان لري. هغه برو خزی راضی نه اوناوی راولی، هغه ناوی توایت ادا کار بکد، ادا وایت مزدور باندې کار وکا، خواده نه ده، خوانده نسته، دا خلق ده غسی کلی. بیا هغه جلکه متختی ده، خراب چلن کهی، دستی زور باندې خبری کهی، کتاب آتیشی وی پکور که تاسی خواند نملاوی گی، دستی خبر ده، نه، دا زور باندې کهی، دا خپل مور و بلار و هغه ده، مجبوری کهی، گناه ده بلار و مور دی. نوار کوي په وخت باندې هر څوک راځي نوار کوي خپل زوی واده کوي بیا خپل جلکای داسې پاتې کیږي وایي خپل زوی ته اول واده کوم بیا ته جنکای دا بعدان واده وکړه بس داسې بیا ځلکیږي سره سپین کیږي.
کومې نجونې چې د کورنۍ د بېغورۍ له وجې یا هم د دې لپاره چې لومړی باید زامنو ته ودونه وکړي له واده څخه پاتې کیږي، له رواني اړخه هم سخت تر فشار لاندې وي. ارواپو محمد مصطفی عمر خیل لنور خبرو سره.
واده کول د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سنت دی او د هر انسان طبیعي غریزه ده. زه غواړم مخکې له دې نه چې هغه کسان چې خپل لورګان په قانوني سن کې کله چې ریبار راځي نه ورکی، د دې ترڅنګ چې څه رواني ستونزو سره پراتلونکي کې مخامخ کیږي غواړم هغه ستونزو سره چې په ټولنه کې مخامخ کیږي غواړم پلانډ توګه وضاحت ورکم. تاسو بهتره پوهیږئ چې واده کول د نوي نسل رامنځته کېدلو سبب ګرځي. متاسفانه هغه پلرونه چې بېلابېلو دلیلونو خپل لورګانې کله څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې دوی د نوی نسل درامسته کیدلو خند ګرځیدلی دي. دویم مک متاسفانه سنتي ټولنه واستو کله چې یو څوک قانوني سنې پوره شي او واده ونه کی د ټولنې خلکو د زرابین لاندې راځي، یا په امیانه ډول وایم چې د ټولنې خلک د هغه کس په خبرې کوي، او د دې ترڅنګ هغه پلرونه چې خپل لورګان کله چې ریبار راځي نه ورکی، په حقیقت کې یو غیر اخلاقي عمل تر سره کوي. کله چې دوی نه یو عاقل بالغ او مسلمان کس دو ته خواستګار راځي، دو باید خپل لورګان ورکړي، او کله چې دوی زوی مشر شه قانونی سنتوري سي د خپل زوی تدیم کوج دا وکړي، خو نه دی پریدي چې د خپل لورګانو ژوند خپل پلاس خراب کړي. هغه ستونزې چې د رواني اړخه د دوی لورګانو براتلونکي کې څوک چې ریبار راځي ورته نه ورکوي، څه رواني ستونزې وي ویلی شو چې په استراب باندې اخته کیږي، د راتلونکي نه ډار لري، په ژوره خپګان اخته کیږي، د ټولنې په مقابل کې بد لیدلوری لري، د نامنی احساس کوي، د یوازیتوب احساس کوي. د دوی هغه کسان چې کله چې قانوني سنې پوره شي پلرونه څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، د دوی اعتماد په نفس ډیر ټیټي، دغه انګیزې نه درلودلې یو سبب ویلی شو. په ټوله کې د خوشحاله ژوند سره نه مخامخ کیږي، مه پرېږدئ چې خپل لور ژوند خپل بلاس باندې تباه کړي.
خو ټوله کورنۍ بیا د زوی د واده لپاره د لور ورکړه نه ځنډوي، ځکه دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي. کله خو له زوی نه هم د لور راتلونکي ته ډیر پام کوي، مناسب ځای ورته ټاکي، او تر خپل توانه ښه راتلونکي ورته غواړي. درویشت کلنه ساجده هم وایي چې نجونو ته د راتلونکي ژوند د فیصلې په باب حق نه ورکول کیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم. دا مشکلات خو ډیر ده، اول کې دا چې جلیام خوخ لري، انتخاب لري، هغه کولی شي خپل ژوند مسیر تعین کړي. د دې لپاره دا خدای چې داسې کار بنشي. اوس خو جسمان جمعیا داسې ده چې یو جلی ټول خلک غیته خبر کړي، هر رقم خبر کړي، او دا چې په باندې سرنګ خبره اوري او په کور کې سرنګ خبره اوري، دا یوازې جلی پويږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلی ته سخت تیریږي. او داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا، مور ده، ورور ده، خورګان ده، او د دې لپاره د خونه ده
هر چلی څوکي
جلی ته انتخاب ورکي. جلی هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلی ده.
په خپل خپلوانو کې داسې یو مثال لري چې جلی پریښی ده چې دا وروسته به واده کو، اول باید زوی ته واده وکړو بیا هماغه سپاتې سوي.
او داسې واقعې زه خپل لیدلې یم، زموږ په خپلوان کې داسې جلیان ده، هغه عمر همداسې تیریږي او زره شوې ده د دې لپاره چې دغه ورور په اول واده شي، او هغه جلی هم عمر چې ډیر شي بیا یو سړی ته ورکی، هغه یو خیز لري، دویم خوځې ده انتخابي. داسې مشکلات راځي، هیڅ څوک د جلی حق نه ورکی.
دسې کورنۍ دې لیدلې چې سره لیدلې چې هغه نجلۍ خپل نه ورکی، نه وده یې بل ورځ بیا ورته یو ډول په مېسلو پیغور هم ورکی.
پیغور خو خامخا ورکی، د زموږ جامعې خو همداسې ده، دروازې بندې شي او د خلک خولې نه بندېږي. هر څه وایي دا چې د ځلې کوم ایو لرل، د ځلې والې تر اوسه واده شوې نه ده، خامخا پیغور ورکی او تهمت هم ورکی د ځلې کوم بل چا سره مینې لري، بل چې خوښ ده د دې لپاره. دا څه خدای نه وایي چې دا جلی خو حق ورکړي نه ده، پلار د دې مور د دې ورور دا څه ویل ده چې اول باید ورور واده شي بیا ته اما سپات کیږي او زره کیږي.
ایتاس په کورنۍ کې دا مسله څنګه ده؟
په کورنۍ کې تر اوسه خو کوم خبر شوې نه ده. زم خپل یو ورور لرم او ورور مې هم ځوان ده او زم پیغله یم.
هم دا اوس تاسو کار خواست ګران را دي مور پلار دې څورته وای؟
مور پلار مې اوس خو هم دا وای د ما لور زوی غوندې مې ده، د زمون کار کی او زمون خرج مصرف د روړي، د دې لپاره زه اوس د جلی مې نه ورکم، ځکه چې د جلی مې ورکم زمون په کور کې سوق نشته چې زمون خرج مصرف راوړي. د دې لپاره از اوور کې او داسې هم وای چې د دې تحصیل پاتې ده، چې دې تحصیل خلاص بشي او د جلې باید د خپل خوښ نه یو څوک انتخاب وکړي و ده بشي.
د څه باندې وای چې اول انګور راوړم بیا دا ودوم؟
خامخا وای، زه خپل مور پلار مې پیژنم، خامخا وای.
سوئی
وای چې اولین ګوراوړم بیا چلې
اغلی ساجدی په خپل خبرو کې زیاته کړ چې هر کله له خو خلکو سره مخ کیږي نو رات جواب مور کوي زکه وړ او درنه خلک د تاسو وار تل د رایبارې پنیت نټکوي نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر راوړنو او سنزوره څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي 00422 11 40 شپږ سوه یو تربیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هيله لرم چې ټول بروغ جوړ خوشاله وي درنو دوستانو په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږی ګوډه چې په دولت باندې د ملت حق څه دی په دې باندې بس کو په بس کې را سره درن میلمه ده محترم عبدالقادر افغان افغان حقوق پوه مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ لمړی پوښتنه ولسم مطرح کوم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري البته کاوریدونکو ته واځي کړی خبروي
سلامونه وی کی هلی د ملت حق هغه حق حقوق دي د ژوند حق لري د سوکالي حق لري د شتمنۍ حق لري د دې حق لري چې خپل ځان ته د استوګنځي غوري کی شغل او کار ځان ته غوري کی او نور څه دولتي خدمات لکه معرفت او صحت او تعلیم او تربه او بو برق انکشافی برخیدی چه دولت به دغسی متدقه که عده قلبه ده ازادی سلب نشی ده شریعت بچاکه
افغان سه پا کمو مواردو که او ده کمو دلائل لمخه از اینی وقت ده ملت حق البته نقص کیگی
یو خوب بحرانی علتونه دی پا قبنه ببس نکو پا یو سوکال جون که تنه یوازی یوازی مستبد نظامونه دی مثلا فاسد نظامونه دی ظالم نظامونه دی چې د اتباع و حقوق نقص کی او هغه نظامونه چې عدالت ولري پنه مچ د چا حقوق به نقص کیږي د هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دی خو بهتره ده چې موږ یو عادل نه ټولنه ولرو یو فاسد نظام سره مسره باید مقابل کې ودرېږي او دیو عادل نظام حمایت باید وکړي ترڅو چې د اتباعو حقوق د وګړو حقوق د اقوامو د سیمو د ولایتو نه ته د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي
افغان صاحب په کوم نړیوالو اسنادو قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی
نن سبا ټول نړۍ د ملل متحد غړې ده او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه نظامونه دته دغه کې متعهد کی د میثاقونه دی بین المللي د بشر د حقوقو میثاق د خزو د نورو موارد کې او دا نننې ستونزې هم د زمنګ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضي قوانين چې بین المللي ټولنه ورته متحده ده د بشر حقوق او د اتباعو حقوق دي هغه پاک لبنې لکسونه ده خو په نهایت کې هغه څه چې زت ورته ترجیح ورکوم کمنګ اسلام په واقع شکل بنې او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي مونږ ته هغه پلی شي ان شاء الله دا ستونزې بنئ چون مونږ ډېر ستونزې چې لګالل دي هغه د تعبیز او د عصبیت لکه بل دي او هغه ډېرې مشکل هم همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو، یو ملت شو. نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوقو پلي شي او موږ یو روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی که نه ده شوی؟
دقیقا رد شوی دی. موږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباعو د حقوق او وجایدو په برخه کې، مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي، د اتباعو هم پکې معلوم دي، د هرین د خلکو محفوظ ده، حق به تعلیم لري، حق به ژوند لري، حق به استوګنځي د انتخاب لري، حق به کار لري، حق به تحصیل لري، دا یې حقوق دي. او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي، چې هلته په نورو قوانینو کې، مدني قوانینو کې هم د اتباعو حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده. که د اساسي قانون پرتله کړو، موږ اساسي قانون د ټولو نه غني او غښتلی ده په دې عقله باندې، افسوس چې پلی نه شو.
کورودان افغان صاحب، د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي؟
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده، دا باید نقص نه کړي. هر هغه چې حق ده، هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي. د استخدام و نیولې ته ټول خدمات لکه صحت، تعلیم، تربیه، صحي مسایل ټول سیمو ته باید په یو ډنګ باندې هر ځای کې د بودیجې د ویش پاکله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي، او د خلکو ازادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي. دا د دولت حقونه دي، او داسې نور چې هغه باید کما حقوق رعایت کړي. که چیرې یو وړ خې دغه شو، دا معنی چې یا پکې تبعیض ده، یا پکې یو بل ستونزه ده، یا پکې بې توجهي ده، چې دا ډېر غښتلي نظامونه بې عدالتیانې او د حقوق د اتباعو د حقوق د نه رعایت کول له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کیږي، نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چپتیا حل لار نه ده. د هر وګړی، هر تابع باید خپل د حقوق دفاع په دوی باندې شرعاً واجب ده. حتی که څوک د چپ حریم باندې ننوځي، هغه قتل واجب کیږي. هغه باید د خپل د حقوق نه، د خپل حریم نه باید دفاع وکړي. نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د څوک کور ته ننوځي او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا ته برید پرې وکړه، که هغه مړ شو ته پکې مجرم نه یې، دا معنا چې ته مرګ سرحد پورې باید د بې عدالتۍ په مقابل کې سړی ودرېږي. د مختلفو لارو چارو نه، د قانوني او اصولي لارو چارو نه، او د خپل غږ باید پورته کړي تر هغو چې عدالت په ټولنه کې تامین شي.
افغان صاحب، په اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت د حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې وویلې، دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده، او ورپسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي. په دې عقله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو د وجایب د اتباعو د نظام او د الله د گاونډي تر گاونډي دا حقوق دي. نو په اساس د دې او په نظامونو کې، په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري. په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې خورا زیات دې موارد ته اشاره شوې ده. تنها څه شی چې ډېر محسوس کیږي او اړین دي، هغه پلي کول دي چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چې کما حقوق هغه پلي کړي، او هر څوک دولتي ادارې ته ورځي احساس وکړي چې زه هغه اصلي مرجع ته راغلی یم. داسې احساسونه کړي چې تاجک ورشي پښتانه ته، احساس وکړي زه یو پښتانه ته تللی یم، یا پښتون یو ازبک کورور ته دفتر ته ورشي، داسې احساس وکړي چې زه ازبک ته وړلی یم. درحال چې هغه نظام ده، او هغه د نظام چارواکي دي، او هغوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي، او د قومونو، ورونو، خپلو خپلوانو ترمنځ باید هیڅ نوع تبعیض دغه نه کړي، عملي نه کړي.
افغان صاحب، تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص نه شي؟ ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام ته زما پیشنهاد ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوع تعبیز ته لمن ونه وهي، برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې رعایت کړي او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو اعطاو ته ورکړي دي دا باید رعایت کړي او د دې باید پالوي وکړي، دا باید تطبیق کړي، عملي کړي، تر څو موږ د پخوا نسلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زموږ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب، کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
من شاذر غری توری لمن دخیال گارے سدا ہوں دان